یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي بریالیتوب ځکه دی چې د مخکني ولسمشر بارک اوباما د ستراتیژي د ناکامۍ لپاره سبب په افغانستان کې د متحده ایالاتو د شریک نه موجودیت و. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده او د سولې عالي شورا یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اوس فرشته جرالزی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
اوریدونکو ستړي مسې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي ګاونډي هیوادونه باید په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي او ځان په راتلونکي وخت کې له پښیمانۍ خلاص کړي. د افغانستان جمهور رئیس وایي په افغانستان کې به د امریکا نوې ستراتیژي بریالۍ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هیله څرګنده کړې ده چې ایران به له نړیوالو سره په کړې موافقه بیا خبرو ته تیار سي. بر خبر نو واوري د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د افغانستان گاونډیو هیوادونو ته شای چې د سولې په ټینګولو کې د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په راتلونکي وخت کې ځان له پښیمانۍ خلاص کړي. ښاغلی عبدالله د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې د افغانستان پر گاونډیو هیوادونو ژغ وکړ چې په افغانستان کې جنگ ته د زمینې برابرولو لاس واخلي.
امروز توقع ما از کشورهای همسایه افغانستان هم همیست که با هم روحیه، با همی درسی که ما گرفتیم، با همی درسی که در سطح دنیا وجود داره، با همی روحیه زمینه را به این مساعد نسازند که کسایی به خاطر دامن زدن جنگ به افغانستان از اونا استفاده کنند.
شغله عبدالله وایی د گواندویو هیوادونو تخزمش توقع داده چی دیت دی زمینه نبرابروی چی دینی کسان لحوغوی چخه استفاده وکری او پا افغانستان که امنیت خراب کری. د دی مسئله نور جزیات روست پا اخبروانه کی رادی ملگری ملتونه هر کال د سپتمبر 28 منیته د سولی د نړیوالی ورزی پنم الماندی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هغه هیواد د سولې لپاره په هڅو کې ماته نسي منلی. د سولې د عالی شورا مشر د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په وینا کې وویل د سولې په اړه د افغانستان د حکومت دریځ څرګند دی او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې ملاتړ یې وکړي. د سولې د عالی شورا مشر بیا د افغانستان د جمهور رئیس دا وینا تکرار کړه چې وسلوال طالبان د جنگ له لارې بری نشي ګټلی. د افغانستان جمهور رئیس وای په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي خلاف چې ناکامه وه نتیجه ورکړي، ځکه د افغانستان پاوځ اوس پیاوړی سوی او جمهور رئیس ترامپ هم هغه سیمې ته پراخه کړې او د پاکستان په وړاندې کلک دریځ غوره کوي. اشرف غنی د څرګندونې پرون په نیویارک کې د آسیا ټولنې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته یې کړه چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې شریک نه درلود. د هغې زمینی اشاره د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ادارې ته وه چې د امریکا پر پالیسۍ او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پر فعالیت به یې پرله پسې انتقادونه کول. ولسمشر غنی پرون وویل د امریکا جمهور رئیس یوازې نه دی اوس، بلکې له افغانستان سره یو شریک ټیم لري. غنی زیاته کړه چې د ترامپ د ادارې د ستراتیژۍ ځانګړتیا په دې کې ده چې له افغانستان سره د هر اړخیزو سلا مشورو پر اساس برابره سوې ده. ولسمشر غنی یو وار بیا پاکستان ته وویل چې چانس ورته برابر سوی چې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې د یو مسؤول دولت په توګه چلند وکړي.
It is a unique opportunity for the leadership of Pakistan.
دا پاکستان د مشرتابه لپاره یو بیساری فرصت دی ترڅو له موږ سره د راپاتې میراث پر سر خبري وکړي او پریکړه وکړي چې پخوانی کړنې به نه تکراروي او پر هغوی به برلاسه کیږي. د جنوبی آسیا امنیت ډیر مهم دی.
غنی وویل پاکستان که دا فرصت له لاسه ورکړ زیات تاوان به وکړي. د امریکا د بارونی چار وزیر ریکس ټیلرسن ویلی لا هم امید لري چې ایران به پر هغو تغیراتو مذاکرو ته تیار سي چې د امریکا متحده ایالات له نړیوالو قدرتونو سره د ایران په اټومي موافقه کې غوښتون کړي. ایران او نړیوالو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو موافقه وکړه. ریکس ټیلرسن د دې موافقې د نورو غړو هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته پرون ناوخته په یو خبري غونډه کې یو ار بیا د موافقې د برخې ته چې په 2015 میلادي کال کې د ایران پر اټومي فعالیتونو لکه د یورانیوم پر غنی کولو بندیز پات رسیږي اشاره وکړه. ټیلرسن وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د موافقې پر دغه مورد باندې له سره خبري وشي. ټیلرسن وویل د مشر ډیپلومات او مذاکره کوونکي په توګه خوشبيني لري چې ایران به له بیا خبرو سره موافق سي، خو د ایران ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو په سازمان کې په وینا کې دا امکان رد کړ. ټیلرسن پرون وویل هیڅ کله موایاس چې هیڅ امکان نسته. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ویلي چې د امریکا او ایران په لانجه کې منځګړیتوب ته تیار دی. په مکسیکو کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 213 ته لوړ شوی دی. د مکسیکو پلازمینې مکسیکو سیټي او شاوخوا سیمې وړ مورځ 1.1 درجه زلزلې ولرزولې. زیات خلک په مکسیکو سیټي کې مړه سوي دي، خو ویل کېږي چې د دغه ښار جنوبي او ختیځې سیمې هم زیاتې ځپل سوي دي. په مکسیکو سیټي کې چې 40 میلیونه وګړي پکې اوسي، زیاتې ودانۍ نړېدلې دي. ویل کېږي چې 2 میلیونه انسانان برق نه لري، د ټلیفونونو مزي هم پرې شوي دي. او د نړۍ د 4 هیوادونو لږترلږه 10,000 یهودان د اوکراین په مرکزي ښار عمان کې راغونډ سوي او د یهودانو د نوي کال روشاشانه لمانځنه کوي. د اوکراین د چرکاسي سیمې پولیسو ویلي چې د دې مراسمو د امنیت لپاره 500 سیمه ایز پولیس او 10 اسرائیلي پولیس په دندو ګمارل شوي. حسیدیک یهودان هر کال د اوکراین عمان ښار ته ځي او هلته د یهودانو د دې شعبې د 62 ایښودونکي ریب ناچمن د قبر شاوخوا ته دا ځانګړي مراسم ترسره کوي. حسیدیک یهودان سږ کال د خپلې جنترې پر اساس نوی 15,000 کال لمانځي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له فرشته جلال زی اوریدل. د افغانستان ولسمشر د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب خبره کوي.
It is a unique opportunity for the leadership of Pakistan to discuss with us.
نن د سپتمبر 18 د سولې نړیواله ورځ سره سمون لري. د افغانستان د سولې شورا یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان اوسیدونکو هم د جګړو له ټولو خیر خو غواړي چې سولې ته مخه کړي.
په کار دي چې یو بل ته لاس ورکړو، پوه شو، په یو اتحاد باندې شو. د وسلوالو څخه خو دا غواړو چې پوه شو، را دي شي خپل وطن ته سره یو موټی دي شي، پوه شو، سوله دې وکړي.
دا نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې اوري. او د خپرونې په دوهمه برخه کې به یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه او ورپسې ډرامې اړوند بحث خپرېږي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1,296 د سهار لونه د ماخم تر 2 بجو پورې اوریدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب خبره کوي او وایي چې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي ځکه ناکامه و چې په افغانستان کې شریک نه درلود. اشرف غنی یو ځل بیا پاکستان ته خبرداری ورکړ چې ځان دې سمې لارې ته سیخ کړي، کنه ستر تاوان به وکړي. افغان ولسمشر د سپینې ماڼۍ د ستراتیژۍ ځینې نور جزئیات هم په ډاګه کړي چې تفصیل یې د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي خلاف چې ناکامه و نتیجه ورکړي، ځکه په دغه ستراتیژي کې له کابل سره له نږدې کار کیږي او د پاکستان په وړاندې هم سخت دریز غوره کیږي. اشرف غنی دا څرګندونه پرون په نیویارک کې آسیا ټولنې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړه چې د دې ستراتیژۍ د بریالیتوب بل چانس دا دی چې د افغانستان پوز اوس پیاوړی شوی او په مشرتابه کې هم بدلونونه او اصلاحات رامنځته شوي دي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه ولسمشر غني وویل د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما ستراتیژي چې هڅه کوله په افغانستان کې دغه شپړس کلنه جګړه پای ته ورسوي او امریکایي سرتیری وباسي ځکه ناکامه و چې په دې هیواد کې یو شریک نه درلود. غنی که څه هم په دې برخه کې د چا نوم وانه خیست خو د هغه ضمني اشاره پخواني ولسمشر حامد کرزي ته و چې د امریکا پر پالیسۍ او د دې هیواد په مشرۍ نړیوالو ځواکونو به یې پرله پسې انتقادونه کول. ولسمشر غنی وویل د اوباما خلاف ولسمشر ترامپ اوس یوازې نه دی بلکې له افغانستان سره شریک ټیم لري. غنی زیاته کړه چې د ترامپ د ادارې د ستراتیژۍ ځانګړتیا په دې کې ده چې هغه له موږ سره د هر اړخیزو سلام مشورو پر اساس برابره شوې ده، خو افغان ولسمشر له دې سره سره اوباما د خپلې دې پرېکړې په خاطر چې په یو حساس وخت کې له افغانستانه ځواکونه ونه ایستل چې هغې مخکې ژمنه کړې وه، بلکې پر ځای یې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پرېکړه وکړه. د غني په وینا دغه پرېکړې په داسې وخت کې زموږ بقا یقیني کړه چې وسلوال طالبان پیاوړي شوي وو او غوښتل چې موږ مات او حکومت هم نسکور کړي. د رويټرز په لیکنه افغان ولسمشر په یوې جلا مرکه کې چې له نېشنل پابلیک راډیو سره کړي او نن بخبره شي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ځینې جزئیات چې له دې مخکې سپینې ماڼۍ نو افشا کړي په ډاګه کړي دي. غنی ویلی چې د ترامپ د ادارې هدف دا دی چې د افغانستان د خاورې په سلو کې اتیا په راتلونکو څلورو کلونو کې د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل شي. متحده ایالات اټکل کوي چې حکومت به په اوس وخت کې یوازې د افغانستان د خاورې پر نیمه برخه مستقیم کنټرول ولري. غنی دغه راز ویلي چې د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې د افغان کماندو ځواکونه دوه برابره کیږي او د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کیږي. هغه د افغانستان په ملي اردو کې اصلاحاتو ته په اشاره وویل چې د پوځ په مشرتابه کې بدلونونه راوستل شوي، دفاع وزیر مو ځوان دی او زاړه جنرالان تقاعد ته سوق کوو.
The Afghan army has been able to take every single district.
د افغانستان ملي اردو د افغان لري چهار ولسوالی په څو ورځو کې بیرته ونیسي. زموږ ستونزه د دې سیمو د ساتلو ده. د دې سیمو ساتل د دې لپاره ګران دي چې زموږ په پولیسو کې سم اصلاحات نه دي راغلي او ظرفیت یې ښه نه دی. خو دا وضعیت د تغییر په حال کې دی.
افغان ولسمشر دغه راز ویل د پلان له مخې امریکایي پوځیان به افغان ځواکونو ته روزنه سلام مشوره ورکوي او د هغوی ملاتړ به کوي، خو بیرته به د جګړې په ډګر کې برخه نه اخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیرونی وویل چې د نوې ستراتیژۍ له مخې څه باندې 3000 نور امریکایي سرتیري افغانستان ته استول شوي یا په لاره دي. د رويټرز د راپور له مخې د ترامپ لخوا د اعلان شوې ستراتیژۍ یوه برخه د پاکستان په وړاندې په سخت دریځ څرخي. د هغه هیواد چې ترامپ طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو ته په خپله خاوره کې په پناه ورکولو تورن کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم په نیویارک کې د آسیا سوسایټي په نوم د ټولنې غونډې ته وویل دا چې د ترامپ ستراتیژي کې پاکستان په نښه شوی او پکې زیاته سیمه ییزه تګلاره غوره شوې، دا به د سولې د خبرو لپاره یو نوی فرصت برابر کړي. هغه زیاته کړه پاکستان ته دغه پیغام چې په سیمه کې د یو مسؤول لوبغاړي په توګه چلند وکړي او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې جدیت ښکاره کړي، له دې مخکې دغسې واضح پیغام د هیواد ته نه ورکړل شوی. اشرف غنی وویل د یو وار بیا د پاکستان حکومت او د پاکستان امنیتي ادارو ته وړاندیز کوي چې ورسره هر اړخیزې خبرې وکړي، او که پاکستان له دغه چانس نه ګټه نه پورته کوي د ده په باور ډیر تاوان به پرې کړي.
It is a unique opportunity for the leadership of Pakistan.
دا د پاکستان د مشرتابه لپاره یو بیساری فرصت دی تر څو له موږ سره د راپاتې میراث پر سر خبرې وکړي او پریکړه وکړي چې پخوانی کړنې به نه تکراروي او پر هغوی به برلاسه کیږي. د جنوبی آسیا امنیت ډیر مهم دی.
افغان ولسمشر دغه راز ویل افغان ځواکونه ورځ تر بلې پیاوړي کیږي، تجربې او وړتیاوې زیاتې شوي او دی ګمان کوي چې نور به یوه لسیزه وخت ونه نیسي چې دغه جګړه وګټل شي، بلکې هغه ښایي یوازې په محدودو کلونو کې پای ته ورسیږي.
و امریدل چې افغان ولسمشر د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب خبره کوي او وایي چې د مخکنی ولسمشر بارک اوباما ستراتیژي ځکه ناکام و چې په افغانستان کې شریک نه درلود. پر همدې موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم غږېدلی وو او دا موضوع به تحلیل او توضیح کړو، خو تر هغې مخکې نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هیله من دی چې ایران به د دې هیواد سره شوی اټومي تړون پر هغو بدلونونو خبرو ته چمتو شي چې امریکا یې غوښتونکی دی. دا څرګندونې په اړه هغې سربیره کوي چې د ایران ولسمشر د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه هر ډول نوې خبرې رد کړې. اجمل اند را سره په سټوډیو کې دی. انصاب داراته وایي چې د ډونالډ ټرمپ اداره له ایران د اټومي تړون په برخه کې له ایران څخه څه غواړي؟
مراد صاحب، کله چې ډونالډ ټرمپ لا د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید و هغه له ایران سره دغه تړون مخالفت کړی و او د تر ټولو بده معامله بللې وه. کله چې ولسمشر شو هم وخت په وخت د دې تړون په مخالفت باندې غږ پورته کړی دی. اسرائیل خو له پخوا راهیسې د دې تړون مخالف و او په دې تړون کې د بدلونونو غوښتنه کوله، خو اوس د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په دې تړون کې د خپلو غوښتونکو بدلونونو په اړه یو څه وضاحت ورکړی دی. پرون ریکس ټیلرسن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دی، په ملګرو ملتونو کې په دې اتومي تړون کې د ښکېلو نورو هیوادونو له استازو سره تر لیدنې وروسته په خبري غونډه کې داسې وښوده چې هیواد د ایران سره د شوي اتومي تړون څخه هغه برخه ایستل غواړي چې ایران ته اجازه ورکوي لس کاله وروسته، یعنې په 2015 کال کې د یورانیم غني کول بیرته پیلولی شي ځکه بندیزونه پرې له منځه ځي. ټیلرسن وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په دې برخه بیا خبرې وشي. که څه هم د ایران ولسمشر ویلي دي چې په دې تړون بیا خبرې نه کوي، خو ریکس ټیلرسن وویل د امریکا حکومت هیله مند دی ایران به پر دې مسلې خبرو ته چمتو شي.
مننه. خپل د خود امریکا دریز دی، خپل ایران او له ایران سره په دې ټومي موافقه کې یا تړون کې خپل هیوادونه په دې اړه سوې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ترڅنګ خبريالانو ته وویل چې دا یو ډیر پیچلی تړون دی، له وو هیوادونو سره تړون دی او په دوو کلونو کې په خبري شوې دي، په اړه جمله خبري شوې، په اړه کلمه باندې غږیدلی. هغه په دې تړون کې هر ډول بدلون ډیر پیچلی او بالا او ناممکن او بالا ویل چې ایران به په دې تړون باندې بیا خبرو ته چمتو نشي. نو مولوی همدارنګه ویلي دي چې د امریکا حکومت چې بیا غواخونه کوي چې له دې تړون نه وځي، له دې معلومیږي چې په امریکا باندې د بلې موافقې په برخه کې هم باور نشي کېدی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګیرنی هم ویلي چې د ایران پر اتومي تړون د مذاکراتو بیا پایل مخالفه ده. هغه ویلي تړون کار ورکوي او باید چې ورته وګورو او وخت ورکو. خو د فرانسې ولسمشر بیا ویلي چې غواړي د امریکا او ایران ترمنس په دغه کړکیچ کې منځګړیتو.
ډیر زیاته مننه دوستانو. له اجمل ان څخه مو اوریدل چې د امریکا د بارونو چر وزیر ریکس ټیلرسن وایي هیله مند دی چې ایران به د دې هیواد سره شوی اټومي تړون کې پر هغه بدلونونو خبرو ته چمتو شي چې امریکای غوښتونکي دي، خو ایران تر اوسه خبرو ته چمتواله نه دی خوده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو ځل بیا راګرځو د ولسمشر غنی څرګندونو ته چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي په متحده ایالاتو کې کړی دی. اشرف غنی یو ځل بیا پاکستان ته خبرداري ورکړی دی چې ځان د سمې لارې تسیخ کړي، کنه نو د غنی په خبره ستر تاوان به وکړي. افغان ولسمشر د سپینې ماڼۍ د ستراتیژي ځینې نور جزئیات هم په ډاګه کړي، وایي چې د دې ستراتیژي له مخې به په راتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان د خاورې په سلو کې اتیا برخه د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. نوري اسنوري د افغانستان د ولسمشر د روسي سرګندونو په اړه د افغانستان د سیاسي چارو کارپو حاجی داوود سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر په روسي سرګندونو کې یو قاطعیت ښکاري په تیره د پاکستان پر وړاندې، فکر نه کوي چې دغه ډاډ د امریکا د نوې ستراتیژي په ترڅ کې د افغانستان له لوري ترلاسه کړي چې په دې هیواد کې روانه جګړه به هرومرو او ژر یو طرفه کیږي. خاغلی داوود ویل
زما پاند باندې په تیر شپږ سو کلونو کې هغه څه شوي دي په افغانستان کې. په لومړي ګام کې د امریکا غلط سیاستونه وو چې متاسفانه خپل هم په دې وسقانې دي چې ښه نتیجه ورنه کړل. په دویم قدم کې پاکستانیانو تل په افغانستان کې څه چې روان وو هغه څارل. د بېلګې په توګه هغوی کله چې په دې پوهېده چې امریکایان په دغه کال کې د افغانستان نه وځي یا مثلا دلته خپلې قواوې کموي، هغوی ورته خپله ستراتیژي جوړوله. اوس برعکس په نوې ستراتیژي کې پاکستان ته دا پیغام په ډاګه ورکړ شوی دی چې موږ ویزی نه وځو تر هغې چې سوله رانشي. په دویم ګام کې مهمه خبره زما د نظر نه هغه دا ده چې پاکستانیانو همیش دولت دلته امریکایانو سره تر سره کېدي دینه ګټه پورته کوله. دغه اختلافات یعنی امریکا دلته یو داسې شریکبانه نه درلود چې هغې سره واحده یا د تفاهم ژبه درلوده. پاکستانیانو فکر کوو چې امریکایان به ستړي شي بالاخره د دغسې رهبرۍ نه. اوس کله چې د ترامپ نوې ستراتیژي رامنځته شوه دغې سوالونو ته یې ځواب ورکړ، یعنی هغه په دې معنی کم خبری چې د افغانستان ولسمشر په ملګرو ملتونو کې وکړي دا خبرې ټولې د نوي ستراتیژۍ پر رڼا کې او د ملګرو ملتونو د پالیسیو پر رڼا کې ترسره شوې. هغه په دې معنا چې امریکایان هم اوس یو ډول تعهد د افغانستان خلکو ته د سیمې وادلو ته ډاډ ورکوي او د بلې خوا نه کومه اداره چې دلته د اشرف غني تر مشرۍ لاندې ده هغوی هم ځان مسؤول ګڼي. زه فکر کوم چې دا دوه مهمې خبرې دي چې پاکستان وارخطا دی، پاکستان لاس په لستون دی، هرې خوا ته لاسونه دي. که څه هم دوه ورځې مخکې د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي د مایک پنس د ترامپ مرستیال سره لیدلي وو، هغوی سره خبرې کړي وو، بیا امریکا ته دعوت ورکړی وو ستاسو پلاوی باید د اسلام آباد نه لیدنه وکړي. اما په هر صورت کله چې پاکستان په دې باندې پوه شي چې امریکا واقعا په خپلو خبرو کې ستراتیژیو کې جدي دی، افغانستان کې هم یو مسؤوله دولت شته دی، نو زه فکر کوم چې سولې ته خبرو اترو ته لار هواري.
حاجی صاحب، سید داود، پاکستان په تیرو شپاړسو کلونو کې هم له افغانستان سره پل اخیسته، همه نړیوال ټولنې سره په تیره بیا امریکا سره د ترګری په وړاندې جګړه کې او میلیارډونو ډالرو مرسته هم ترلاسه کړې، په ډیر مهارت سره خپل موقف ساتلی دی. اوس چې تاسو فکر کوئ د افغانستان حکومت په یو برلاسي دریس کې واقع دی او کله چې اشرف غنی د پاکستان حکومت او د پاکستان امنیتي ادارو ته وړاندیز کوي چې ورسره په هر اړخیزو خبرو کې برخه واخلي، څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان تیرو کړوړو ته په پام سره او هغه سیاستونو په پام سره د افغانستان حکومت به وکول شي یا مشران به وکول شي چې له دغه فرصت نه په استفادې پاکستان پرې نږدي چې بیا دغه رامنځته شوی فرصت د خپل ځان په ګټه وچلوي؟
زه فکر کوم د پاکستان سیاستونه نه دا چې د افغانستان دولت ته یا د افغانستان خلکو ته تاسې پوهېږئ چې دلته شپاړس کاله نه څلوېښت هېوادونه حضور درلود، یعنی دا ټول ته ثابته شوې ده چې پاکستان افغانستان ته پلان لري. د
حاجی صاحب زما هدف دا و چې مخکې هم په دغسې اساسو وختونو کې پاکستان یو څه نرمخ خودلی رامخته شوی، په یو شکل یا بل شکل ویل چې موږ حاضر یو خبرو ته طالبان راکینو دا کوو هغه کوو، یعنی فکر نه کوي چې پاکستان به بیا دغسې یو لوبه مخته یوسي؟
زه فکر کوم پاکستان خو ستاسو خبره صحیح ده، دا هڅه کوي، خو د ډاکټر صاحب اشرف غنی خبرې هم پاکستان ته تون دی نه وي. ډېر په ډیپلوماتیکه ژبه یې ورته وویل چې راځئ سره سوله کوو، سولې ته کینو. زه په دې یقین یم که پاکستان په دې باندې پوه شي چې دلته امریکا خپله ستراتیژي عملي کوي په سیمه کې او د افغانستان دولت د امریکا سره د تفاهم ژبه لري، پاکستانیان مجبوریت لري سولې ته، مجبوریت لري اقتصادي ودې ته، مجبوریت لري امنیت ته. هغه صورت کې پاکستان دومره ځواک هم نه لري، تاسو پوهېږئ چې دلته د هندوستان خپه هم افغانستان ته کړ شوې ده، نو پاکستان کېدای شي چې په پخوانۍ پالیسیو باندې تجدید نظر وکړي. که څه پاکستان دا اوسم چې چین او افغانستان او پاکستان درې اړخیزې خبرو باندې سره تفاهم شوی دی چې دسمبر تر اخره پورې، زه فکر کوم دا خبرې هم د پاکستان ستاسو خبره صحیح ده غولوونکې دي. اما مسله اساسي دا ده چې د ترامپ په ستراتیژي کې دغسې هیلو نیرنګونو ته ډېر په کلکه ځواب ورکړ شوی دی او اشرف غني په دې پوه شو چې درې کاله یې دا منډې وکړې، نتیجه یې ورنه کړه.
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا ستراتیژي پر پاکستان د امریکا فشارونه او په دې برخه کې د ولسمشر غنی د ورستیو هڅو څرګندونو په اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو حاجی سید داود څرګندونه واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. تر اقتصادي خبرونو وروسته اورئ چې د سولې علي شورا نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالبانو بیا غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي. خو اوس اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم، په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خپل مسؤلین وایي د لوړ ټیکس او ورډې لایر لامل له مسکو سره د افغانستان د ممیزو سوداګرۍ د لمنځتلو په حال کې ده. د خوني مشر خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل اوس مهال په مسکو کې د افغان ممیزو بازار ایرانی ممیز نیولې دی.
متاسفانه چې د مسکو مارکیټ زمونږ د لاسه تقریبا د خطلو په حالت کې دی، هغه ایران نشي او ایران ته مسکو سبسیدی ورکی یا غیر ترجیحات تعرفی ورکی، زمونږ د کشمش نه 13% ټکسر ستیږي دا وای دا غینه ناخستل کیږي
الکو زیات کړی چې وړاندې له افغانستان مسکو ته په کال کې نږدې 5000 ټن ممیز لیږل کېدل چې اوس مهال دا مقدار 3000 ټن ته راټیټ شوی دی د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي د دې ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د برښنا د اسانتیاو د رامنځته کېدو له کبله سوداګرو لیوالتیا ښودلې چې د یاد ولایت په صنعتي پارک کې پانګونه وکړي د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر احمد جان خادم ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ اوس مهال په یاد پارک کې د فابریکو شمیر له 200 څخه 340 فابریکو ته لوړ شوی دی دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په صنعتي پارک کې د 2 میګاواټ برېښنا اسانتیاوې برابرې شوې دي چې له امله د برېښنا په برخه کې د صنعتکارانو ستونزې کمې شوې دي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړه 1650 افغانۍ یو 50 کیلو بوجي بوره 1900 افغانۍ یو درې منی بوجي ورځ 1350 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1600 افغانۍ د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1450 او یو لیټر ډیزل بیا په 1550 افغانۍ پلورل کیږي هم دراز په 600 سره کې د جنوب بحرني اسار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 1850 افغانۍ او 1550 پلی یو یورو 1850 افغانۍ او 10 پلی یو انګلیسي پاوند 1090 افغانۍ او 1450 پلی یو سعودي ریال 1300 افغانۍ او 10 پلی او زر ایراني تومان 1500 افغانۍ او 10 پلی
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رینند سپتمبر 28 د سولې ل نړیوال ورځ سره سمون لري د افغانستان د سولې شورا په دې ورځ یو ځل بیا له طالبانو غوښتل چې د سولې ل بهیر سره یو ځای شي زموږ همکار اجمل تورمان چې د غونډه د سولې د شورا نننې غونډه تعقیب کړې ده را سره په سټوډیو کې د په دې اړه نور جزئیات در سره شریکوي
د افغانستان سولې علي شورا یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي دغه شورا رئیس کریم خلیلی نن په کابل کې د سپتمبر 28 نیټه د سولې د نړیوال ورځ په مناسبت جوړی شوې غونډه ته وویل د ویز موږ وختونه دا چې د هغو افغانانو په توګه چې د خپل خلکو په اړه فکر کوي د سولې له بهیر سره یو ځای شي او خپل نړیوالو همکارانو مو وختونه دا چې د سولې پروسه کې موږ سره مرسته وکړي خغلی خلیلی وویل چې جګړه د حل لار نه ده او واستوال مخالفي نشي کوله ل دې لارې بری ته ورسیږي د افغان حکومت اجرائیه رئیس هم د غونډې ته وینا وکړه عبدالله بیا په افغانستان کې د سول لپاره پر گاونډوي هوادونو د مرستې غږ وکړ او ورنې وغوښتل چې د نورو په اشاره په افغانستان کې د جګړې غزیدو ته زمينه برابر نه کړي د وی نن مجتمع د افغانستان له غونډې هو د نو همدا چې د ته زمينه برابر نه کی چې ځینی کسان په افغانستان کې د جګړې د وګډول لپاره ورنه استفاده وکړي د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د سولې عالی شورا مرستيال اتو رحمان سلیم شیبه مخکې ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو سره د سولې په هدف اوس هم خبرې اترې روانې دي اجمل تورمن ازادي رادیو کابل
اجمل تورمان نمو اوریدل چې د سولې علي شورا د سولې د نړیوال ورځ په مناسبت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي خو د چارو کارپوهان سوي د وسلوال مخالفانو په ځنګړ ډول وسلوال طالبانو سره سولې څنګه شونی ده زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د سولې په برخه کې د فعال کانډای موسسې بګواش له افغان مسول یوسف افتخار سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ورنه د سولې په برخه کې د شو هڅو په باب پوښتنه کړي
افغانستان کې په دې کې شک نشته چې ډیرې هڅې شوې دي د صلح لپاره او د ډیرو مختلفو بیلابیلو نهادونو د خوانو شوې دي خو تر اوسه پورې کومه مثبته نتیجه د صلح لپاره هیڅ نهاد نه لري خو کومه همکاري چې د حکومت د خوانه موږ توقع کوو هغه سرسره شوې نه ده حکومت په دې برخه کې ډیر فعال نه دی
نن د افغان حکومت چارواکو د صلح شورا علي رئیس او دغه شان د افغان حکومت اجرائیه رئیس یو ځل بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د صلح بهیر سره یو ځای شي تاسو څنګه مثلا ویل شي چې څه نه دي شوی دوی عملا غږ کوي په وسلوالو طالبانو چې صلح بهیر سره یو ځای شي
یو غږ کول دي او یو عملا کار کول دي په دې کې شک نشته ټول طرفونه ټول داخلي خواوي همیش د خپل ځان
د دوی د کار په برخه کې مثلا د حزب اسلامي سره د سولې موضوع یادوي وایي چې عملا موږ کار مو کې د سولې په برخه کې
ګوري موږ باید د حزب اسلامي او د نورو مخالفو ډلو ترمنځ توفیر وکړو حزب اسلامي داسې یو حزب دی چې هغه تقریبا د 1415 کال را په دې خوا هغه غوښتل چې افغانستان تراسي هغه په سیاسي سیستم کې ځان نه نواسي دا د سولې د حزب اسلامي خپل غوښتنه و او هغه کومنګ د غسولې تړون ته وګورو د حزب اسلامي او د طالبانو ترمنځ یو ډیر غټ توفیر موجود دی. د حزب اسلامي غوښتنې هغه سي چې مونږ مقایسه کو د طالبانو سره فکر نه کوم چې سره مساوي وي. طالبان داسې یو ګروپ دی، داسې یو ګرو ده چې هغوی د په ټول افغانستان کې په 50% خاوره باندې چې ټولو نړیوالو نهادونو تایید کړی ده، هغوی په دې باندې حاکمیت لري. هغوی چېرته دا نظامی حضور د دوی واقعي مستقیما
نه ستاسو په وینا باندې خغل افتخار څه باید وشي، څه رقم تاغه لختینه کار چې رسول لپاره دغه څه رقم دې باید مغه وشي.
زما په نظر د صلح لپاره ډومبای مهمه ده چې اول ټریک ټو ډیپلوماسي مختلاړ شي، یعنی خلق باید د وسلوالو مخالفو ډلو سره کینی، هغه خلق چې هغوی مؤثر سری دي، هغوی پیژندل شوي سری دي، او هغوی د صلح په برخه کې واقعا کار کولای شي او دې ته ژمن دي. او په ځکه دواړه لوري د خیری خواوي هم حکومت هم طالبان هغوی تر اوسه حاضر نه دي چې د یو بل ته مخامخ د خبرو ته کینی. یو منځګړی ګروپ، یو منځګړی ګروه ته ضرورت دی، او په دویم قدم کې دوی کمپرومایز وکړي، مراحت وکړي یو د بل سره.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه یوسف افتخار څرګندونې واورېدې. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ډرامې نوې برخه اوري، خو اوس له فرشتې اجرازي څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي ګاونډي هیوادونو ته شایي چې د سولې په ټینګولو کې کومک وکړي او په راتلونکي وخت کې له پښیمانۍ ځان خلاص کړي. ښاغلی عبدالله نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې دا څرګندونې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې سوله نشي ګټلای، جنگ نشي ګټلای، او پر ګاونډیو هیوادونو یې ژغ کړی چې د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. د افغانستان جمهور رئیس وایي په دې هیواد کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ستراتیژي به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي خلاف چې د اشرف غنی په وینا ناکامه وه نتیجه ورکړي. جمهور رئیس غنی ویلي د امریکا نوی ولسمشر په افغانستان کې یو همکار ټیم لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي لا هم امید لري چې د ایران حکومت به پر هغو تغیراتو مذاکرو ته تیار شي چې د امریکا متحده ایالاتې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران په اټومي موافقه کې غوښتونکي دي. او د نړۍ د څوارلس هیوادونو لږترلږه 10,000 یهودان د اوکراین په مرکزي ښار رومان کې راغونډ شوي او د یهودانو د نوي کال روششانه لمانځنه کوي. حسیدیک یهودیان هر کال د اوکراین دغه ښار ته ځي، او هلته د یهودانو د دې شعبې د بنسټ ایښودونکي ریب ناچمن د قبر شاوخوا ته ځانګړي مراسم ترسره کوي. بیګا شپه د یهودانو د جنتري پر حساب 15,000 نوی کال پیل شو.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامه درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو اوریدل چې د پولیسو عامر او افسر محمد کریم دیوی مهمې دندې د اجرا لپاره تیاری نیوه. اوس به واوري چې دیو منفی انسان په شخصیت کې څه ډول مثبت بدلون ته لار جوړیږي.
زایره تا تا وایم د فواد مورې دغه ګولې ناوري
د فواد پلاره د دې درغلم وې شکر چې سودا دې راوړې ده. بل زما له ژوند راغلې خبر نه یې کوټه دې مل مرغلې ده په کور کې شیم نه و
مل ما خود خدای دوستي لګ 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 ته خو نوم واخلې چې مخکې د مخکې و به جنم
عثمان راغلی دی. عثمان زما ورور مامور لالامی، هغه د کلی په مکتب کې چی داری مامور دی.
ښه ښه داری پاکم در سره یوسا
خسمه ده.
اوهو سترګې مې روښانه مامور صاحب عثمانه. السلام علیکم. ستړی مش.
وعلیکم السلام.
جوړ په خیر تبل ده ښه څه حال و کلی کور کې خیرات و؟ دا شمال خو ډیر بخته ورو چې ته مونږ خره راوړلې.
شمال ما نه ایم راوړای په خپل بخو راغلایم چې تاسو پوښتنه وکم. تاسو خو بیخي په بخو نګریزی کیدی نه راځي او نه پوښتنه کوي.
وای عثمان صدر ته وایم زه خو د دولت مامور یم د چا خبره د سر ګرولو ته هم وخت نه لرم
لکه چې دا اوزګار خیل زه درته ښکارم خو زه هم د مکتب اداري مامور یم
بس بس پړ دې کړم رښتیا زموږ د تفتیش له ریاست نه یو څو مامورین د کلي مکتبونو ته تللي وو چې ستاسو مکتب ته به درغلي وي او که نه
هو بالکل راغلي وو یوه میرمنه وه طیبه نومېده او بل یو سړی و
مامور فاروق
او بالکل همدغه و
زما زړه و چې زه درشم رئیس صاحب زه در لیږلم خو طیبه ډېره شله شوه ویل یې چې زه ځم
یاره زما نه نام خدای دی وي وایم ډېره تکړه او په کار پوه ښځه وه
نه بابا دومره تکړه خو نه ده هسې به یې ځان تکړه ښودلی وي یا به چا ورسره مرسته کړې وي
نه 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 په تکړه توب کې خو شک نشته د تفتیش او څارنې لپاره مخکې کسان راغلي وو خو طیبې ته ټول ګوته په غاښ و د فساد والا خلک یې داسې معلوم کړل چې زموږ ورته خیال هم نه و
په دفتر کې هم د طیبې صفت په ساحه کې هم د طیبې صفت اوس مې ومنله چې طیبه په رښتیا لایقه میرمن ده
مامور صاحب زمانه څنګه غلی شوې
میرات میرے لرگی لکے چلام دے دی سرگی ملو گیڑا اندیکڑے کھٹے اس میں کھا سون دا سر پر مغزو کی مخو کی وہی تباش شئی
مورے سلام علیکم
وعلیکم سلام گل ماما دا زویا دانگر دروازہ بند دا کچھ چرگان بند لڑی نشی
خدے بس چرگو زناخو گی مورے نن ولی داسی دم رچو پچټه ناشته
وای زویا یو می دلم دو لرګي او لګي لړمون شینکه بل می دا چرګ آرام ته نه پریدي شپنده دا د ور بل شو ته صبر چې دا ډوډۍ خو چرګ ته واچو او کی شی به وی وبال لري تی 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 تی
مولی نن د شورا په دفتر کې غونډه نه و
نه مور د جارشه پرون تر ناوخته د شورا په دفتر کې وم د نعیم لور فرزانه له یوې بلې مکتبې سره راغلې وه خوارکۍ او په سرو سترګو ژړل او له هلکانو نه یې شکایت کاوه
څه څه له ما خو به یې شکایت نه کوه
وی ولې ته م لکه چې د مکتب د جنکیو په لاره کې درېږي او انجونې ازاروې
نه نه مورې ما دې خدای له داسې بدو کارونو وساتي هسې ما ویل چې دا څنګه به تا ته شکایت لپاره راغلي وي
نه زویه زه هم پوهېږم تا د خدای داسې بد عمله نه کوي د کلي او مکتب له ځینو هلکانو یې سر ټکاو
دا خو ډېر بد عادت دی مورې خدای دې نه رواجوي چې بیا به یوه نجلۍ هم سبق ویلو ته زړه نښه کوي رښتیا مورې بیا تا څه ورته وویل
ما د نجونو دا خبره له افسر مرسال سره هم یاده کړې خو ته ګوره ای زویه ته مې یو خدمت وکړه ثواب به دې وشي
وای مورې نو زما د لاسه څه پوره دي
ولې نه دې پوره زویه ته لاړ شه د ښځو د شورا له خوا د کلي ملا صاحب ته دا خبره ورسوه د خیر کار دی ملا صاحب به خامخا یوه ښه لاره ورته پیدا کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
پلار جانا خدای دې منځ قبول کا ما ته دعا وکا
یا الله ما عادت وک ته په عبادت کې حساب کې یا الله زموږ په وطن کې امن او سوله راولي یا الله زما لور مرسال د وطن خدمت ته ملا تړلې ده ته کامیاب کې امین یا رب العالمین
پلار جانا خدای دې دعاوې قبول کا څومره ښکلې دعاوې دې وکړې ما ته ژړا راوسته
مرسل لورې مور او پلار هسې م اولادونو ته دعاوې کوي مخکې دې ما ته وویل چې دعا درته وکم خیرات خو به وي څه شته ځورېږې
نه مورې هیڅ کومه خبره نشته له خپل مسلک سره ډېره مینه م لرم خو افسوس که خلک مې ورته پرېږدي او د لارې خنډ مې نشي
تا ته د خپل وظیفه په اخلاص تر سره کاوه، نور د چا پروا مکوه، هیڅوک دې مخه نشي نیولای.
مرسل لورې، موږ په تا ویاړو. کله دې چغله ونیول، زموږ غاړې دې په ټول ولس کې جګې کړې.
خو پلاره، ځینې همکاران مې وایي چې هغه کسان به غله نه وي او هغوی به بې ګناه وي.
ما مخکې هم درته ویلي وو چې ځینې سړي به د ښځې پولیسي افسرې کار ته دومره اعتبار ورنه کړي. کیدای شي ځینې سړي به در سره رخه لري. چې ته ګوره، موږ سړي یو غله نشو نیوای او یو نجلۍ افسر راپاڅېدلې غلې نیولې دي. په دې هم زړه مه خوره چې ولې یې نام رانه کړې، یا یو نستا هله.
ولورې، پلار دې ښه وایي. زه چې د مکتبونو څارنې لپاره تللی وم، ډېرو زما په خدمت سترګې پټولې.
هو، خو مور دې د چا خبرو وارخطا نه کړه، هماغسې په اخلاص په خپله وظیفه کې بوخته وه.
حقیقت نه پټېږي لورې، ما په خپله اداره کې ستونزې وګاللې، خو آخر مې نامونه او ستاینلیکونه هم واخیستل. همداسې به تم د خپل کار نتیجه ووینې.
خدای مور ته تر ډېره ژوندي لره. خدای دې همداسې خواږه مور او پلار هر چا ته ورکړي لکه ماته چې راکړي دي. زما ملا ملا مضبوطه کړه.
دا ګل محمد خان دکاندار څنګه رلی وړی را ګوري ته وایې ښه چې میلمانه به غواړي او که نه؟
وایم خدای مو راوله، دواړه ستړي مشئ.
ګل محمده، زړه د بدمشه موسا ګل خو ګورې لکه د چلم کړکی داسې نری سوی دی، داسې ښکاري چې عملي سوی به وي. یو پنځه شپږ قطۍ سګرټ ورته راواخله. که څنګه موسا ګله؟
که څنګه موسا ګله ته وایې ښه، موسا ګل خو څه لیونی نه دی چې په سګرټو او نسوارو به د ګل غوندې ځواني بربادوي.
بے شک موسا ګله، اوس مې ومنلې.
زړه د بدمشه ګل محمد خانه دکانداره، چې داسې پوهېږي نو بیا دا ته پخپله ولې دکان ته سګرټ راوړې؟
خدای داد ګله، زه خو دکاندار یم.
هو، ته خو یې ځکه راوړې چې څوک سګرټ څخوي هغه نه زړېږي، نه یې سپای داړلی شي او نه هم غل ترې غلا کولی شي.
خدای دادا، عجبه خبره دې وکړه، زما خو سر په اخلاص نه شو.
سر دې په اخلاص کا ګل ماما ده، زړه دې بدمشه داسې ده، څوک چې سګرټ څخوي هغه ځکه نه زړېږي چې په ځوانۍ کې مري.
ته وایې ښه، دا یو تاوان، او دا سپی څنګه نه داړي؟
دا ځکه چې په خپلو پښو سم نشي ګرځېدای، تل به همسا یا لکړه ورسره وي او سپی به ترې ډاري.
چې سم ګرځېدای نشي، دای نو بل تاوان ته وایې ښه. دا غل څنګه غلا نشي ترې کولی؟
هغه ځکه چې زړه د بدمشه ټوله شپه ټوخېږي او ویښ وي، غلې له ټوخي ویرېږي.
یاره خدای دادا، ما ته مو ډېر ښه سبق راکړه، چې داسې ده زه به دکان ته سګرټ نور نه راوړم.
یاره شاباس خدای دادا. دا څه ونم ته وایې ښه خدای دادا؟
انا موسا ګله ساده ګله، پښې وکاږه چې پولیسان په ما اتاق پسې راغلل.
نو تاسو څه ګناه کړې ده
ګل محمد خان؟ اوس د ګناهونو د ویلو وخت نه دی ته وایې ښه، رامنډې که خدای دادا چې پولیس را ورسېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې 208 برخې ته غوږوئ. وړاندې تر یوې بجې مو زه یوسف ځدران د همدې ډرامې اړوند په یوې موضوع بحث ته هرکلی کوم. په ډرامه کې مو واورېدل چې افسر مرسل د خپلو ځینو همکارانو د کینې او بد نظر څخه شکایت لري، خو والدین یې ورته د صبر او مبارزې درس ورکوي. پوښتنه دا ده چې د افسر مرسل په شان فعاله مېرمنې باید شرایطو ته تسلیم شي که د خپل کار پر مخ بیولو او پرمختګ په لار کې مبارزه وکړي؟ په همدې موضوع د ښځو د حقونو له فعالې لینا شینواري سره دلته په سټوډیو کې غږیږو. او ستاسو اوریدونکو پیغامونه او نظرونو ته په 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو شمېرې منتظر یو.
0999-2-3-1545 او 0-2-2-5-5 شمیر بیا ستاسې اړیکې زموږ سره مخامخ وسلوي. شنوار صاحب، مخکې له دې چې د اونۍ پوښتنې ځواب کړي، خبرونه تم خیر راغلی، ستړي مشئ.
ډیره زیاته مننه تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
مننه له تاسو نه چې راغلی. اصلا د تاوتریخوالي په اړه تل موږ راپورونه ورکړلي دي چې دا کچه ورځ په ورځ یا کال په کال زیاته شوې ده. اصلا دلته کومې فعالې میرمنې چې دي، هغه نجونې چې زده کړې کوي یا کاري چاپیریال ته داخلیږي، چون د یو جینۍ په اسکدارت ووایي اصلا څه ډول ستونزو تیریږي او څه ډول ستونزو سره مخ یې؟
ډیره زیاته مننه. اول باید دا ووایم چې دا د تاوتریخوالي کچه کال په کال نه ډیریږي. دا میډیا څه شو چې ورکې هغه ده، ځکه دا تاوتریخوالی زموږ ډیر پخوانه و، خو موږ په نو خبر په کلو کې و. مثلا هغه امر موږ ته نه و معلوم. مشکلات سره تاسو مخامخ ژوند یو معنا دا چې مبارزه باید وکړي په هر برخه کې. که چیرې موږ مبارزه ونه کړو نو موږ نشو کړی چې ژوند وکړو. هغه ته چیرې موږ تاسو ډیر په راحته کم هیواد کې هم اوس وګورو چې هغه خپل ژوند لپاره مبارزه کړه. را به شوده چې موږ چې کله راوتی وو کار ساحه کې موږ څه مشکلات لرو، موږ کېدای شي ډېرې ستونزې ولرو، ولې هغه ستونزو سره باید مقابله موږ وکړو. دا چې موږ باندې راوځو، دا چې څه تاوتریخوال سره موږ حتی هغه دفتر چاپیریال کې مخامخ کیږو، دا هم یو دغه ستونزې ده چې ښځو ته ښځې نه پرېږدي چې باندې کار وکړه، ځکه ټول ورته ګوري چې ته خود کورې، ته یا د کور یا د ګور. متاسفانه د ازمنګ په ټولنه کې
د دوی په ورتیاو باندې هغه ورتیا چې دوی لري ډېر روزي سترګې پټيږي او ډېر وخت انتقاد کیږي چې دوی حق تلفي کیږي په دغه ځایونو کې، یعنی پوړاند یو ډول کې نه موجوده ده. خو د دوی ټولو پوړاند باندې چې داسې کیږي او ډېر ویل کیږي د ښځو لخوا هم کیږي، کوم بنسټونه دي چې رول ادا کړي او بالاخره دا ختم کړي؟
بالکل، د ورتیا ښځو نور کې زما په نظر خدای پاک یو رقم ورکړي ده. هغه موږ پوره اړه لري څومره وشکړي چې هغه ته تبارز ورکړو په ټولنه کې یا خپل په وجود کې. دا چې څه رقم موږ کړی شو چې دغه مشکلات د وشکړي چې مشکلات خپل حل کړو او راوځو د میدان په ډګر کې، زما په نظر د اول دا ده چې موږ هغه د علمیت سطحه په ټولنه کې لوړه کړو، ځکه هغه باید ومني چې په نر او ښځه باندې تعلیم فرض ده. کله چې زمنګ په ټولنه کې دغه یو اصل چې اسلامي اصل ده، دا چې کله قبول شو قرار قرار به خپل خلک هم اصلاح کیږي. وز زمنګ ډیر غټ مشکل ده چې زمنګ خلک نالوستي دي، زیاتره خلک نالوستي دي، او هغه چې ورته ویل شوی دي هغه خپل تحقیق نه ده کړی. مثلا یو چا ورته ویل چې ښځه د ګور ده یا د کور ده، هغه خپل نه خور پریدي، نه مور پریدي، نه خپل ښځه پریدي چې تعلیم وکړي. کنه دغه دغه ذهن کې حق شوی یو مسله ده. نو یوازینی د ها خد حل لاره ده چې موږ باید تعلیم او تربیه باندې د خلکو کوشش وکړو. موږ تنه نه، یعنی دولت په سطحه پروګرامونه شي او دغه آگاهي عامه دا ډیره زیاته اړینه ده.
په دې برخه کې تاسو د کورنۍ رول ته اشاره وکړه چې یعنی هغه باید ملاتړ ولري د دوی سره. هغه کورنۍ تاسو په نظر باندې په همدې ټولنه کې چې ملاتړ لري نسبتا غونجون سره چې ملاتړ نه لري، توپیر اصلا څه ده؟
کورنۍ چې کله چې یو جلې روزي کې د کورنۍ ملاتړ نه یې، حتی نشي کړی چې خپل تعلیم تر سره ورسی. دا خو لا پریده چې هغه راشي باندې روزي او کار وکړي، دا خو بیخي ناشونې ده. نو هغه کورنۍ چې خپل لور حمایتې، هغه کورنۍ دي چې موږ ورته ویلو چې هغه روشن فکره کورنۍ دي. ما زیاتره هغه پلرونه لیدلي چې خپل نالوست دی، ولی دغه درد او عقده په زړه کې ده، ولی خپل لور ماند لوست که ځکه هغه چې مشکلات لیدلی هغه نه غواړي چې هغه اولاد ته منتقل شي. ولی بعض خلک چې مخالفت کوي هغه مختلف دلیلونه او مختلف عوامل دي چې په ټولنه کې څنګه موجود
دي. بلې، اوریدونکو ته یادونه کول غواړم تاسو اړیکو ته هم درځو، اما تاسو دې نظر ته منتظر یو چې فعال مېرمنې یا هغه مېرمنې چې کاري چاپیریال ته داخليږي یا د زده کړو دوام هیلې او لري باید شرایطو ته تسلیم شي کده خپل کار پر مخ بیولو پر مختک پلار کې مبارزه وکړي. تاسو نظر په دې اړه څه ده؟ نو تاسو خپل نظرونه 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې تاره ته پرې خښې زمونږ زین اوردونکو دا کار کړی دی پیغامونه او نظرونه اورو.
سلام علیکم عبدالرقیم له پروان نه. تاسو چې د داخل ته ډېر حقوق او حقوق نارې وایي د دیموکراسي وایي او حقوق او حقوق دې هم لري چې تاسو څومره د ښځو حقوق وایي.
السلام علیکم نبی اولا زبلین دا وخل غزینه پیغام پریردم که ښځې یا میرمنې له اسلامي او انساني حقونو خبرداري سی مخنیوی پی سده به دخوان کورنی همداشن په کور داخل او بیرون کی به ازار رسوین کو مخنی ولشی زکر سی هغا ظلم کون پی کست ویلشی که مسلمانی یا انسانی او اسلامی حقون منی نو اسلام خو پر شدو ظلم ستم ازار او ازیت نده نازل کرده ته ولی او په څه دلیل اسلامي او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي؟ نو هغه کس جرأت نشي کولی تر څو پر ښځه ظلم وکړي. نو طبیعي ده چې خبرداره میرمن د ځان دفاع کولی شي.
ډیره مننه. پیغام دا و چې خبرداره میرمن د ځان دفاع کولی شي او د ټولنې په ګټه. بل نظر دا و عبدالباقی له پروانه ویلو چې اصلا دا حقوق دي کنه مبالغه کیږي؟ اصلا خره چې بیان شي وتلنه ستاسو یا ساس په شمول د نورو میرمنو هغه اساسي بشري او اسلامي حقوق چې کېدل شي.
بالکل د ورورو ویل چې دیموکراسي غواړي حقوق غواړي. زه به اول دا وایم چې دیموکراسي حقوق کله چې موږ دیموکراسي ولرو
دلته هغه تعریف کوردو شي د خلک انحراف طرف
ته ځي. زما په نظر هغه حقوق چې موږ ته اسلام راکړي هغه موږ لپاره ډېر زیات هم دي، کافي دي. موږ کله هم د سړو سره د برابر حقوق ناری نه دي وهلي افغان ښځې. موږ صرف وایو چې موږ اسلامي حقونه راکړي. موږ
دلته چې غږیږو په دې موضوع باندې ډېر وخت تعلیم په حق د صحت په حق په دوه موضوعاتو غږیږو چې تعلیم یو بنیادي حق د دوی کنه صحت لاسرسي میندې مریضي کې ماشومان زیګون وخت کې د ټول تل لاسرسي د دوی یو حق دی. مکه دا نو ورکول کې د موضوع باندې باید بحث وشي چې خلک پوه شي.
بالکل اساسي حقوق چې څنګه اساسي قانون کې هم راغلي دي دلته د ښځو نارینه په منځ کې توپیر نه دروسته. تعلیم او خودل ده چې دولت باید زمينه سازي وکړي. دویشته ماده کې د قانون اساسي راغلي دي چې هیڅ نو توپیر د دوه په منځ کې نه ده. ولې ځنه منګه کرا شو مثلا زمنګه د ښځو نار تعلیمي حق باندې کنه بعض خلک د تعلیم د تنه د نرانو حق بولي زمنګه په ټولنه کې ولدا نه ده. دغه بعض سهولتونه چې باید ښځو ته برابر شي مثلا کلینیکونه کې باید اجازه ورکړي شي ښځو لپاره خدمات وړاندې شي د ښځې اقتصادي برخه کې باید کار فعالیت وشي ځکه دغه ټول حقونه دي که موږ راشو اسلامي
میراث حقونه چې ورکول کېږي ځمکه او د جایداد د مسایل دا ډېر موږ خبرې کوو ډېر وخت.
بالکل میراث زمونږ شرعي او قانوني حق ده ولې ښځو ته نه ورکول کېږي؟ حتی موږ د دغه اسلامي حق چې په قران کې ویل شوی دی یعنی د میراث علم چې چا زده وی وای چې نیم علم زده په دې ولې ښځه ته نه ورکی کنه
لوړ ولور مسائل دي دلته خوخي واده مسائل دي
بعد ورکول دي. بالکل دا ټول هغه مسائل دي چې موږ دغه ټول هغه مسائل دي چې موږ اساسي حقوق ماند راګرځي. یو ښځه حق لري چې میراث واخلي، یو ښځه حق لري چې خپل مهر واخلي، ولې متاسف نه ده حقونه نه ورکول کیږي؟
او نو پام دی باندې بس دا مطلب نه ده چې خدای نه خواسته مونږ د انحراف طرف ته ځو یا هغه اردوونکو ته پیغام باید داوي. مونږ سره ځین اردوونکو مخامخ هم په اړیکه کې دي. خبرونه ته ورته خراغ لاس وو یو ستړی مشه لومړی نه اردوونکو ته خبرونه ته خراغ لې.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر زیات بخیر.
تو خیم د زابل ولایت.
مهرباني تو خی صاحب اورو درنه مهرباني.
مننه. تاسو خو ډیر سم موضوع انتخاب کړی دی خو البته موږ ویلای شو چې نارینه او ښځه دواړه د الله پاک بندگان دي، الله پیدا کړی دي او ښځه ډیر د ترحم وړ ده ځکه چې دا یو نسبتا ونه نو هر څوک باید له ښځو سره ظلم ونه کوي او له ښځو سره لاس نیوي او د هغې تعلیم و تربیه دا
بله
وکوي د
دوخی صاحب دا اونې پښتنه کړه څو کړم چاغه ته جواب هم اوردونکو په شمول تاسو هم را کړی وینور اوردونکو به راته پیغام پریږدي ځکه ټول اړیکې نشو ځوابولای باید په داسو حالاتو کې چې مونږ تل په غږی دلو دلته د تاریخوالي کې چې ګراف ارڅ ته پکتو باید تسلیم شي کنه مبارزه د حل لار ده
نو مبارزه خو باید وکړل شي اول خو باید د کلم لاري د دلائل او د خبرو لاري ځکه ظالم و ظلم ته باید اول هغه خلک چې هغه قدرت لري باید د مظلوم و پرې نږدي ځکه چې دا کتابي خبره ده چې هر مظلوم باید د ظالم له لاسه څخه خلاص شیری باسواده شي او دا قدرت ولري او دا تعلیم و تربیه وکړي هغه کولی شي چې پر سرنګوالي کې عریضه وکړي یا د کلي و امام او بل کل زموږ امامان باید په منبرو او په معرابو کې د ښځو حقوق او د دې د وزلتوب دا باید بالکل او هغه ته عامه پوهاوی ورکړي
بلې تو څه مننه ستاسو نظر مو خبر کې پښتنه خو نه لري
پښتنه مې له محترمې میلمنې څخه دا پښتنه د سی په بازارو په شارو کې خو البته څنګه تعلیم او تربیه ستاسو دغه کلی او قصباتو کې د دغه د پاره څه په کار ده تاسو څه توصیه او پیغام مو ته لري چې دا زنانه وي څه وکړي د کومې لارې تربیه ترلاسه کړي یا مسجدول لري
جواب لري بل اردن کے ہم راس حرد چې خبرونه ته خراغ لاس ورته مهرباني تاسو تبصره پیغام یا پختنه ورو
السلام علیکم محمد سلیم د هلمند ولایت خبر سلامونه تاسو استاد هلمندي ته وړاندې
کوم ډیر په خیر راغلی هلمند محمد سلیم ورو مهرباني
مننه موجود شنو د حقوق پاتره
نه بالکل کوم حالات چې دی غوته تسلیم شي کنه دوی باید مبارزه وکړي په دې موضوع خبرې کو په تیر هم هغه حقوق چې مخکې مون بیان کړو په دوه اصلولو برخه کې
نه باید مبارزه وکړي خو مبارزه باید یعنی نظام اسلامي توګه په مابین کې هیڅ کله مبارزه وکړي هغه ته دوام ورکړم او ځکه تر کومه ده چې خبرې زه د وګړو یو حالت پتہ چې بیان کوم خطر ډیر اندازې پر خپل انجینې په شهر یعنی مرکز د شکرګاه کې مکتبونه تفریح دي په اطرافو کې ان څنګه چې من تقریبا په لوس انجل کې لسوالي لري څه کار نه کوم یو د درشت نه رفراج لسوالي او یو د نادانی د دوه لسوالي ما چې په دې ځای کې د انجینې لپاره نه مکتب نه د هغوی د حقوق او د هغوی د حق
احساس په نظر لګته لګه دا حقوقي بیان شي چې دا د دوی طبيعي او بشري حق د زده کړه صحت او د نور ګټه لري مننه وخت کم دی محمد سلیم رور وخت کم دی ډیر مننه تاسو اړیکې نه یو بل اردن کې اخلو په خبرونه کې شامل او برته لینا تاسو ته راځو خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه بلې تاسو اړیکې را سره وصل د لطفا خبرې وکړي اردن کی خبریں نہ کہ زمنگ خبروں نے وقت ہم ختمی کی واضح دخبروں نے تریوی بجے دوام کے وینو لطف انستاس پیغام نہ ہم دی تچے باید شرائط تسلیم شی کنا پر مختگ لپارا مبارزہ اکڑی ساس پیغام نہ صفر و سوش پگ نوی صفر یوش پیتو صفر یوش پیتو شمیری تارا رسی گی منگ منتظر و پراتلون کو خبروں کی در تخبر ہو البتہ دخبروں نے ہر پنچ ہم باس بخین دولس نیمی دا وقت پری گی یا اردن کی پختنہ در لدلہ مہربانی
ورون پښتنه لاره چې کلی قصاباتو کې د مکتب نشتون مسله څه رقم ده او څنګه
څه باید
وشي بالکل خطرې نه حل لاره ده چې خلک همکاري ولري دولت سره مثلا په شینوار کې ښوونځي جوړیږي چې انجونو ته ولې د طالبانو خوا بیرته سوځول کیږي دلته باید خلک کله پرېنه دي کنه که چیرې دولت تاسو ته مکتبونه جوړي په کلی قصاباتو کې مکتبونه جوړي تر څو چې د خلکو ملاتړ دولت سره نه دولت نشي کړی چې مخکې لاړ شي ځکه د خلکو قدرت د دولت نه هم زیاتره
بالکل اردن کې توخي ثبات من جواب اخیسته د نور اردن کو ساس لارخونه دوه نه پښتنه تکرار شو ساسو نظر په څه وی کله چې د دا ډول تو تر خوالي څخه تاسو تیریږي پر برخه کې زده کړو صحت د کاري چاپریالو د نور څه باید وشي د مبارزه سره نیوي باید
زمنګ مبارزه به ان شاء الله دوام لري او زمنګ مبارزه به تنه د دې لپاره نه چې تنه ځان د پاره او څوکړو زمنګ مبارزه به د ولست لپاره او زمنګ مبارزه به د ولست خزو لپاره دا چې موږ باید څوکړو دا د چې کچیر لوی ګو خوګي ګو بیرته برا پاتو که چیرې منګ ولوی د خوک شو سرم کې خود بیان نور مخته نشتل
او حالات ته تسلیمېږي
حالات ته باندې تسلیم ځکه منګ په جنگ کې زیګیدلې او په جنگ کې رالوې شي او په جنگ کې بمرو ولی منګ اغواړو چې آینده نسل د پاره یو څوک
د حقوقو لپاره مبارزه کوي چې هغه ستاسو بشري انساني او اسلامي حقوق جوړي
زه په لومړی کې وایم چې ان خځه ته باید د بشر پسترګه وکتل شي کله چې خځه ته د بشر پسترګه وکتل شو ته بشري او اسلامي حقوق چورته اسلام قائل دی او ټول وګړي ورته قائل دي ان شاء الله ورته وبرسي
ډیره زیاته مننه در نوردون کله تاسو نه هم مننه چې خبرونه کې را سره وي د بشر د خځو د حقوقو د فعالین شنواري خبرې تاسو اوریدلې د خبرونه تقریبا دلته پای ته رسیدي ولې د همدې موضوع په اړه تاسو نظر نه مونږ ته را رسیدي شمیره یو ځل بیا وایم درته 0 و 0 شپږ نوی 0 یو شپیتو 0 یو شپیتو زمونږ سره د اړیکو شمیره ده تاسو په پاک خدای سپارم د خدای پامن.